هفته ماسپخین 2 بجې شوې. قدرمن اوریدونکو د ازادۍ رادیو دا 2 ساعته خبرونه تر 3 بجو د ولایت په ولایت د پروګرام لپاره ځنګړې دي. په لومړي ساعت کې له 2 تر 3 د هلمند او په دوهم ساعت کې له 3 تر 4 د بلخ ولایت په اړه بحثونه لرو. په څو شېبو کې زما همکاران د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو سرټکی، پنټاګون له طالبانو غواړي چې پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې له امریکا سره د سولې په موافقه کې کړي. په کابل کې د امریکا سفارت پر افغان خبریالانو د وژونکو حملو د عاملانو د قانوني تعقیب غوښتنه کوي. او د کورونا وایروس یو نوې بڼه چې لومړی ځل په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، د لومړي ځل لپاره په امریکا کې ثبت شوې. بشپړ خبرونه ویان احمد تکل. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي طالبان باید پر خپلو هغو ژمنو عمل وکړي چې تیر کال یې له امریکا سره د سولې په موافقه کې کړي. امریکا او طالبانو تیر کال د فبروري په 9 په قطر کې د سولې موافقه لاسلیک کړه. د امریکا د دفاع وزارت ویان جان کربي پرون خبریالانو ته وویل طالبانو خپلې هغه ژمنې چې د اورکم او له القاعده شبکې سره د اړیکو د پرې کولو په برخه کې یې کړې وې نه دي پر ځای کړي. کربی زیاته کړه چې له تروریستانو سره د اړیکو له پرې کولو او پر افغان ځواکونو د خونړیو حملو له بندولو پرته به د سوله ییزې پخلاینې مشخصه لاره ډېره ګرانه وي. افغان او امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو له القاعده سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي. په کابل کې د امریکا سفارت پر افغان خبریالانو د وژونکو حملو د عاملانو د قانوني تعقیب غوښتنه کړې. د سفارت په وروستیو څو اونیو کې د هغو خبریالانو د پیژندنې لړۍ پیل کړې ده چې په افغانستان کې وژل شوي. سفارت پر خپله رسمي ټویټر پاڼه نن د جنوري په 9 د ازادۍ راډیو د خبریال سباون کاکړ یادونه کړې چې د 2013 کال د اپریل په 10 په یوه انتحاري حمله کې وژل شو. د امریکا سفارت ویلي د کاکړ او له ده سره د 8 نورو وژل شویو خبریالانو قاتلان عدالت ته نه دي سپارل شوي. د سفارت په بیان کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب غوښتنه شوې. د 2013 کال د اپریل په 10 په کابل کې په 2 پرله پسې انتحاري حملو کې د 9 خبریالانو په ګډون 15 کسان ووژل شول. په وژل شویو کې د ازادۍ راډیو 2 خبریالان سباون کاکړ او عبادالله حنانزای او فرشته محرم دورانی چې په ازادۍ راډیو کې یوه روزنیزه دوره تیروله شامل و. الیاس دایی د ازادۍ راډیو بل خبریال و چې د 2000 کال په نومبر میاشت کې د مقناطیسي بم په 14 کې ووژل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې چین ته د افغانستان په صادراتو کې په 6% زیاتوالی راغلی. د وزارت د سلوغې په 9 د افغانستان د ګمرکونو د ادارې د ارقامو په اساس وویل چې په تیر 2000 کال کې افغانستان چین ته د 450 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات درلودل. په داسې حال کې چې په 2019 کال کې دا رقم یوازې 29 میلیون ډالر و. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې تیر کال افغانستان چین ته ځنغوزي، پخته، وچه میوه، قیمتي ډبرې او ځینې نور اقلام صادر کړي. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. د روسیې د اپوزیسیون بندیوان مشر الکسی ناوالنی پر خپلو پلویانو غږ کړی چې د دوهم ځل لپاره د هیواد په کچه د اونۍ د پای په ډله ییزو اعتراضونو کې د ګډون لپاره راووزي. ناوالنی دا بلنه داسې مهال ورکوي چې روسي چارواکو د کرملن د دې منتقد د پلویانو پر ضد ځپونکي اقدامات کړي او خبرداری ورکړی چې له مظاهرو د لاس واخلي. ناوالنی وروسته له دې چې محکمې د ده د نیولو پر ضد دعوه رد کړه، پرون پر خپله ویبپاڼه په یو بیان کې له خلکو وغوښتل چې ویره یو خوا پرېږدي او نوي اعتراضونه پیل کړي. د روانې اونۍ له پلان شویو اعتراضونو مخکې چارواکو د ناوالنی څو ملګري او پلویان د پلټنې د عملیاتو په ترڅ کې نیولي وو. د کورونا وایروس یوه نوې بڼه چې لومړی ځل په جنوبي افریقا کې وموندل شوه، د لومړي ځل لپاره په متحدو ایالاتونو کې ثبت شوې. په جنوبي کارولینا کې په 2 کسانو کې چې نه یې له یو بل سره تماس درلود او نه یې بهر ته د سفر نږدې سابقه درلوده. د جنوبي افریقا د دې بڼې موندل ښیي چې دا ویروس پرته له دې چې پته یې ولګېږي په ټولنه کې سرایت کوي. له دې سره دا اندېښنې زیاتې شوي چې د دې ویروس نوې بڼه ښایي د اوسنیو واکسینونو او د وجود د دفاعي سیستم په وسیله د علاج پر وړاندې مقاومه شوې وي. روغتیایي چارواکو مخکې خبرداری ورکړی و چې په متحدو ایالتونو کې د کورونا وایرس د برتانوي او برازیلي بڼو له موندل کېدو وروسته د جنوبي افریقا بڼه هم ښایي ولیدل شي. په امریکا کې د کورونا د نویو بڼو د خپرېدو خبر داسې مهال خپرېږي چې د درمل جوړولو امریکایي کمپنۍ نووا واکس ویلي د کورونا وایرس پر ضد واکسین یې چې په برتانیا کې ازمویل شوی په سلو کې نوي اغېزناک دی. او رومانیایي چارواکي وایي چې په پلازمینه بخارست کې د کووید 19 د ناروغانو په یو روغتون کې د اور لګېدو په پیښه کې لږ تر لږه څلور کسان مړه شوي دي. دا په تېرو دریو میاشتو کې په رومانیا کې د اور لګېدو دوهمه خونړۍ پیښه ده. د رومانیا په کورنیو چارو کې د دولت وزیر راید عاطف نن وویل چې درې تنه ناروغان ځای پر ځای او څلورم د ژغورونکو له هڅو سره سره مړه شول. د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ژغورونکو ډلې شپېته ناروغان یوې بلې څیرمه ودانۍ ته او څلور څلوېښت نور د بخارست یو روغتون ته لیږدولي دي.
ولایت په ولایت له ازادي راډیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم اسمت څاروانیم. په دې خبرونه کې چې د شفیق عیار په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په هلمند خبرې کوو. هلمند د مساحت له نظره د افغانستان تر ټولو ستر ولایت دی. اته 5540 کیلومتر مربع مساحت لري. هلمند له کندهار، نیمروز، وروزګان، دایکندي، غور او فراه ولایتونو او بلوچستان ایالت سره پولې لري. په 2000 لومړي میلادي کال کې په افغانستان کې د نوي حکومت او نظام له جوړېدو او له څو لسیزو جګړو له ختمېدو او همداراز د امنیت له ښه کېدو وروسته هلمند یو له لومړنیو ولایتونو څخه و چې ناامنۍ پکې پیدا شوې چې تر ننه روانې دي. شاوخوا دوه نیمې میاشتې پخوا د دې ولایت په مرکز لشکرګاه کې د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی وبښل شو او له هغه وروسته موږ د هلمند وضعیت په اړه د پخوا په شان تازه حال نه لرو. په دې وروستیو ورځو کې د لشکرګاه ښار په شاوخوا کې نښتې وې. که څه هم دولتي چارواکي وایي چې د لشکرګاه په شاوخوا کې ګڼې سیمې له طالبانو بیرته نیولې او مهمې لارې یې بیرته پرانیستې، خو لا هم د دې ولایت پراخې سیمې د طالبانو په کنټرول کې دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د هلمند ولایتي شورا رئیس ښاغلی عطاءالله افغان او همدارس حاجی اختر محمد بادیزای چې قومي مخوره او مدني فعال دی. دواړو میلمنو ته هر کله وایم او تاسو اوریدونکو په ځانګړي ډول د هلمند اوسیدونکو ته بلنه درکوم چې په دې خبرونه کې د ټلیفون لاري برخه واخلي. له خپل هلمندي مسؤلان او مشرانو څخه پوښتنه وکي، خصوصا د خپل ولایت د ستونزو او مشکلاتو په باب راکې که پښتنه لري او نظر لري ورسره شریکې کې. موږ کوشش وکړو چې د هلمند والی یا بل دولتي چارواکي د خبرونه تر او بل خو متاسفانه چې حاضر نشول. لومړی د ولایتي شورا رئیس ښاغلی افغان، نن سبا د هلمند د وضعیت په اړه که زموږ اوریدونکو ته ووایي چې وضعیت څنګه دی، آیا لا هم جګړې روانې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه دمه خطا شو او ټول اوریدونکو تخپلنی کیله او سلامونه وړاندې کوم.
سلامات
خدای دې وکړي په ټول افغانستان کې دایمي سوله راشي. په هلمند ولایت کې د هلمند ولایت خو تاسو معلوم دی یو په عمومي جګړه چې د افغانستان په سطح روانه ده، دا خو تر مخم روانه په دغه اخیرو کې د 1399 کال د 8 میاشتې په 15 تاریخ چې د هلمند ولایت پر مرکز لشکرګاه ښار او نادالی او ګریش او شپرسو یو نمبر شاره او ناوی ولسوالۍ باندې د دولت وسلوالو مخالفینو تهاجمي عملی وکړلې چې په هغه نتیجه کې باباجي د ښار څلرم او زده سکوت کې شپرسو یو نمبر شاره سکوت کړل. بدون د ولسوالۍ د مرکز څخه د نادالی ولسوالۍ ټولې سیمې خپل ولکه کې راوستلې او دغه شان د ناوی ولسوالۍ تقریبا واته پوسټه سکوت کړلې. نو دا غره چې تر اوسه پورې جګړه روانه ده، جګړه درېدلې نه ده، جګړې شدت هم پیدا کړی دی. دولت د دې لپاره چې بیرته غشي ملاس راوړي ځینې تغیرات هم راغله، او شپرساو یو نمبر شرایط ترکه مسرحد پوری چې د هلمند ولایت او کندهار ولایت ویشتي تر هغه ځای پورې هغه چې د دې ساحه د مسولیت ته هغه لاس ته راوړې ده. او په نوا ولسوالۍ کې دا اوس هم عملیات تر اوسه پورې ډېر ماپاک روان دي، په ورو ورو ځي عملیات شروع دي او جګړه روانه ده.
بله صاحب، ډېره مننه. حاجي صاحب اختر محمد بادی صاحب، د دې جګړو له کبله د خلکو د ستونزو په باب زموږ اورېدونکو ته معلومات ورکړئ چې خلک څومره کړېدلي دي، څومره بې ځایه شوي دي، ځکه چې لکه څنګه چې ښاغلی افغان ویل جګړه لا هم دوام لري او دا جګړه له ډېرو میاشتو راهیسې دوام لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. لمړی تاسو ته درنو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. بالکل، لکه څنګه چې افغان صاحب وویل، په هلمند کې وضعیت څو میاشتې مخکې ډېر خراب و، اما اوس وضعیت تغیرات پیدا کړي دي، څه سمسو دي. خو بیا هم لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړله، معلومه خبره ده چې ډېر خلک مو بې ځایه سول، او هغه کسان چې هغه په هغه وطن کې پراته و د ماښام ډوډۍ نه درلودل، یعنې یا د چا مسایدان و یا د چا بزګر و یا د دروازانی و د فیصله هلته د یو دیکاني کارې په مخ باندې وړي. خو هغه خلک چې اوس بازار ته راستون شوي دي د جګړو د کبله، هغه دلته مجبوره دي چې هغه به دلته بوټي رانیسي، هغه به دلته خوراکي توکي مثلا چې هلته په وطن کې یا مفت ورته پیدا کېدل، یا د فیصله د سوردو د خوارۍ په نتیجه کې پیدا کوله، هغه به نن دلته رانیسي او سرای به هم په تریا به نیسي. دلته زموږ یوازنی مشکل دا دی چې خلک مو بیکاره دي، او خلک مو روزمره د یو ځای څخه بل ځای ته بیا ځای کېږي، او خلک مو دغسې شیانو ته بیا تشویقېږي. د خلکو دا د خلکو مجبوریتونه، دا جنګ یو مجبوریت و اوس د خلکو وګرځېدي، یعنې داسې مجبوریت یې وګرځېدي چې خلک غریب دي، خلک د ماښام ډوډۍ نه لري، خلک د کور کرایه نه لري، هغه مجبوره دی چې توپک اخلي او یو شي ته مخه کړي. دلته مخکې بنیادي کار نه دی شوی، داسې څه نه دي شوي. د امریکایانو د راتګ سره چې تقریبا دي شل کاله پرس وله، موږ ته خارجانو یا نړیوالو داسې یو بنیادي کارونه په ولایتو کې نه دي کړي، نه یو فابریکې لرو، نه یو بل څه لرو چې د هغو څخه زموږ خلک دلته پر کار شي او څه لاسته راوي او هغه خپل په اولاد باندې وکړي.
بله، ډېر زیاته مننه کورودن. ښاغلی افغان، د خلکو د مشکلاتو په اړه که تاسې هم زموږ اورېدونکو ته ووایاست چې څومره له بې ځایه شوو سره مرستې شوې دي، چا ورسره مرستې کړې دي، او وضعیت یې اوس څنګه دی؟
ډېره مننه. د خلکو مشکل خو تقریبا زموږ د معلوماتو پر اساس باندې چې داخلي بې ځایه شوي دي، تقریبا د 15,000 کورنیو په شاوخوا کې چې ځینې مرکز لشکرګاه ښار ته راغلي دي، ځینې پر مثال د نادالي ولسوالۍ څخه مرجي ولسوالۍ ته تللي دي، دغه د 601 نمبر شارا د څونډو څخه بندې تیمور و نورې سمو ته تللي دي، او د ناوي ولسوالۍ څخه ګرمشیل ته تللي دي ځینې. یعنې داخلي بې ځایه شوي 15,000 کورنۍ تقریبا څه کم او زیاتې د دغه جنګو په واسطه باندې چې جنګونه شروع شول بې شوي دي. دولت تقریبا د 1,000,000 افغانیو په شاوخوا کې 200 روپۍ راوړلې چې پر پی کورنۍ 15,000 افغانۍ د احد په حضور کې توجیه کړلې. دلته ځینې موسسات هم دي چې هغوی پر کورنۍ باندې پیسې توجیه کړي دي، نغدي 9,000 افغانۍ هم ورکړي دي، 15,000 افغانۍ بیا ځینو کسانو ته ورکړي دي. ولې یو خبره دا ده چې دلته دا جګړه تقریبا د 3 میاشتې یا 4 میاشتې حدودو ته اوس رسېدلې ده. وخت کې چې یو سړی د خپل کور څخه 4 میاشتې مهاجر شي، د خپل د کور د ټولو شتو څخه لري شي، کاغه غنم دی لري، کالی لري، د اغوستو کالی لري، ټول توکي دي د ژمي د پاره مده کړي، واغه لري، حیوانات لري، ځینې کورونه دا شان سوله چې بیخي په یوه جوړه کالو کې راووتل. دا خو چې 4 میاشتې دلته اما کاري فرصت هم په مر.
بله بله افغان صاحب،
نو مشکلات بیخي ډېرې دي.
بله، ډېره زیاته مننه کوروادن. قدرمنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له آزادي رادیو اوري. ولایت په ولایت خبرونه ده، دا خبرونه مو هلمند ته ځانګړې ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان او یو مدني فعال او قومي مخور حاجی اختر محمد بادیزه زموږ میلمانه دي. لنډې خبرتیا وروسته تاسو ته نوبت درکو. هیله ده چې ټلیفون وکړي او زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولیږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
د ټلیفون شمیرې د 0992235 بل شمیره د 0978225 د سکایپ له طریق هم له موږ سره تماس نیولی شئ. رادیو ډاټ ازادي رادیو ټکی ازادي زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکي له روزان راو پیژنئ.
سلام علیکم. څنګه
شئ؟ سلامت اوسئ. مهرباني کوئ
آزادی رادیو اور اس سمے بخیر
خوشحال ہو سے مہربانی کوئی
سمے بخیر
لکم زے خبری کوئی زانم راو پیجنے
اسلام آباد علم نیلا
شاہ صاحب مہربانی ہو کے متاسفانه تاسو خبري نه کوي نو بل اوریدون کتاب نوبات ورکو. آزادی رادیو ده ولایت په ولایت خبرونه هلمند ته هم ځانګړی ده. مهرباني مهرباني وکي صاحب وخت مزه
کوي. السلام علیکم. جوړ خیر خیر
سلامت اوسې. مهرباني کوي صاحب
خبري سلام وایم تاسو سلام ده هلمند جګړې شیده دا څلور ورځې چې دوی وايي چې دا د عوامو نه مسلمانان چې خپل د ځای خبرې ځای شوي دي. دا په څلور میاشتو کې تاسو وویل چې دا دومره مشکلاتو سره دي. د یو پور کالۍ سره راوتلي دي د هلمند په ښار کې اوسېږي. د دوو چارې نو اخر څه دا دي؟ اخره څه نتیجه؟ السلام علیکم.
صحیح بل اورېدونکي لرو تاسې هم ځان راوپېژنئ. آزادي رادیو
ډیره مننه. زه عبدالاتی افغان یم د هلمند ولایت له شرکاتو دوري د سیمې نه سروان ساجه واښه هرزو پایس څخه نه درم. دا چې موږ خپل هلمند تکړه خبره د بحر الاس دی له لاسه ورکړې دا بل تاسو داته څه وته شمیرام باندې کړو دا پوهنې سیم نو موږ خېله نور اول پایس څخه نه چې دا شمیره ومه څنګه استفاده کوي. او دوم د مینول څخه نه زه دا سوال کوم پښتنه دینه درم دا د کندهار هلمند له لاسه د کوم د شرکا غني شروع بیا د دوري تر سیم پورې دا اسکر دا ول شي خلک ډیر دورې پیسې جنې اخلي او هر وخت راګرځي وکړ په کې.
صحیح مننه. کور ودان سلامت اوسې. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادی رادیو
بلې جناب دې ستاران څخه تاسو ته او فاست منو او حضرت رسول اوریدونکو سلام هم احترامات باندې هم
سلامت اوسې.
او دې فتولان څخه روان شه
مشکل بلے خا سیدہ اس میرا بانی
مېمن چې هغه د یاد مشکل د امنیتي ځواکونو او ملکیتو چې هم د مېمنو په وجه باندې ډېر زیات هغه ته رسیدلی دي. د حل لپاره سم حکومت
ډېر مننه. صحیح شکر ودان سلامت اوسې. یو بل اوریدونکی به واورو بیا به مېلمنو ته ورشو ځان راو پېښنه. آزادی رادیو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام. مهرباني کوي
یمن سمو له څنګه کومه راځه.
مهرباني کوي
سلام دې موږ د مشهور مسلمان صداغه د اتیوس لکه د مقدم وروته ولا واقعي راهم دا دې اون د ولادت راتلو سره په لارو په باندې وکي دا په سلامه تذکر کې چې دې خلک زوري د خلکو څخه شي اخلي خو یې مون ته ما کټي دا کله نه خو څه نه پښتنه یې مون دا ته د
ډیر زیات مننه له ټولو اوریدونکو منندوی. متاسفانه دی اکثرو ټلیفون کیفیت شم نه و. خدای وکړي چې میلمانه د دوی په خبرو پوه شي. وي لومړی هم افغان صاحب د هلمند ولایتي شورا رئیس کتاسي د مطیع الله صاحب پوښتنې ته ځواب ورکړی دی. د سنگین د لارې شکایت لري. وای لاره بنده ده او ډیر وخت هم کیږي. وای ځای ځای طالبانو بنده کړی ده او ځای ځای دولتي ځواکونو او دوی د خلاصون غوښتنه کوي. تاسې د خلکو د استازي په توګه په دې اړه دوی ته څه وایسته او له حکومت څه غوښتنه لري؟
د مطیع الله جان په سوال په جواب کې زه دا وایم چې هیڅ وخت دولت د دې اراده نه ده کړې. که دولت کړي موږ ټول ولسونه په هغه وخت کې د دې په مقابل کې درېدلی یو چې دوی لاره بند کړي. د پله د جوړولو لپاره موږ د دولت هر وخت او هر زمان غوښتنه کړې ده. یعنی د سنگین ولسوالۍ ته چې کوم اشارات لرې ده د دې د پخېدو یا ډمبر کېدو غوښتنه موږ د دولت کړې ده. د سنگین ولسوالۍ معزز او درانو قومونو مشرانو کړې ده چې دا باید په پخه او
بله افغان صاحب لطفا خپل موقعیت مه تغیروي. تاسو خپل موقعیت مه تغیروي. کله کله مو ژغ بيخي قطع شي په یو حالت کې کوسي بیا به شي وي
او
ژغ ما ورو خو پم دي حالت کې وسې مې ربانی خبره ته دوام ورکړي. تاسو چې حکومت نه قطع کوي
دولت هیڅ کله داسي او دولت هیڅ کله داسي اقدام نه دی کړی چې هغه په پخا واساسي ډول جوړي بیا برخه د خلکو پر مخ باندې جوړ کړي د ملت د تاګ او راتګ د پاره د چاغوي خپل مریض په وخت زمون چې په خاني تر ورسي او په وسایي سره خپل کور ته ورسي. هغه کرنیز محصولات چې دی غواړي خپل اولاد په تغذیه کې هغه مارکیټ ته پر وخت او زمان را ورسي د دې لپاره جوړ کړي. ولیدا چې جګړه ده د جګړې په بودن کې نو بیا ار یو که طالب دی که دولت دی د ځان د دفاع لپاره د ځان د ساتنې لپاره همدغه دغه کې په مجموع کې د بدبختي د لارې د بندېدو اصلي ټکی عامل یې جنگ دی. نو د جنگ بدبختي چې د منځه ولاړه شي زموږ مشکل علیږي. او په اوس کې که چیرې چا په شخصي لحاظ بند کړي د سمو غوښتنه دا ده چې موږ سره دا موضوع شریک کړي. ادي اوس د ټلیفون د لارې سره شریک کړي. موږ همدایو چې دغه سازګۍ که چیرې بدون د ضرورته دی بن کړی چې ورته خلاص
افغان صاحب نو مسله ده چې
دولت په خپل کې د خلکو لپاره جوړه.
بله که چیرته د جنگ مسله یې خو جنگ خو په میاشتو میاشتو دوام نکوي. یو ځای یو جنگي یو ورځ یا دوه ورځې یا څو ساعته دوام وکړي جنگ خلاص شي بیرته لاره هم خلاص شي. دا په نورو سیمو کې هم داسې ده. لیکن دا اوریدونکي وایي چې له ډیرو وختونو راشي دا لاره بنده ده.
تقریبا د تنظیم شپږم کال دی چې دغه سنگین پر شاره باندې پوسټ یې پرتی دی. هغه په مابین کې خط سره لري. هیڅوک نشي باندې ورتلای. کچاره دی پریږدي په داش کې سره واړي خپل د ځان لپاره تګ او راتګ نشي کولای. د شان په مجموع کې د سړکان چې جوړ دی د شپږ سو یو نمبر شاره تر کندهار پر دوی غژدلې دغه په درای را ګرځي. د سنگین ته چې خدای په پخا واسطه ول جوړ ده ولې ستونزه د جنگ د خطونو سره لري بندونو سره لري. پر دغه لار باندې کچیر موږ سایه واخلو په صلاح او کسان چې دان سوي دي دلته چې مینو ولې د سره د مینو په ټانکی او موټر بمونه پر سوي دي. خبره په اصل کې د جنگ ده. ولې دلته چې دولت د خلکو لپاره لار جوړي هیڅ کله دا اقدام نه کوي چې باید لار به ولې موضوع اصل کې خاص
ته جن. بله ډیره زیاته مننه حاجی صاحب. بادي صاحب تاسو د اوریدونکو د دې خبرې په ارتباط چې بل اوریدونکو مو افغان نومیدو د ویل چې پلاری پولیس او امنیتي ځواکونه خلک زوروي او په زور کار کوي. دا خبرې تر څه حد پورې رښتیا دي او حقیقت دي؟
بالکل دا د ترلی خبره زت نه تاییدوم. همداسې دی دا وسم نن د جمعې ورځ ده. زه د خپل دفتر ته خراتلم ځکه چې موږ خو مدني فعالان په اصطلاح خدای خدمتګاران دا نسته چې یا جمعه ده یا رسمیت ته یا نسته چې دغه وخت کې د چا ستونزې نو شپه ورځ نه غواړي هغه راځي خپل ستونزه شریکوي. همدا اوس ما یو پوسټ هم کړی په دغه ارتباط باندې. دا اوس دلې تقریبا 200 متروانان را یزې چوي دي او غوښتنه چې د شهر باندې کې اجازه ورنه کې چاته د تا ګراتان بیا در ډیر با سرست مداخلات وکړي چې تاسو او صبر وکړي. سبا د خیر والی صاحب سره شنو تاسو مشکلات او دغه سره شریکو. رښتیا هم
پر لارو باندې خلک زورول کیږي، هغه څه به وایي چې هغه د ولس غوښتنې خدای مسؤلیت د غاړې څخه واړو. خلک زورول کیږي، خلک په زوره راکښته کیږي او په خلکو باندې په زوره د پوستو کارونه کیږي. خو اما قومندان د امنې، اوسنی قومندان د امنې ډېر یو کافي سړی دی. څو ورځې مخکې یو موټروان بیچاره پر دې لاره باندې د برش پر لاره باندې په شهادت رسولی وو د 200 روپو په مقابل کې. بلاخره بیا مو د امنیت قومندان سره دغه موضوع شریکه کړله. هغه د باروړونکو موټروانانو اتحادیه راغله، د هغه مشران مو سره کښېنل. قومندان صاحب امنیت سره هغه هغه کس یې راوغوښتي او نظارت خانې ته یې ولېږي، ویلې چې هغه ته باید دوسیه جوړ شي څنګه چې قانون وایي هغسې جوړ شي. خلک څه شکایت لري، خو لکه څنګه چې افغان صاحب وویل، دا هغه حالت دی چې دا هلمند یو جنګي ولایت دی، دلته جنګونه دي. وضعیت داسې نه دی لکه مثلا د یو ښه ولایت دی، د یو اصطلاح دی، د یو جوړ ولایت د کلونو کلونو څخه په اصطلاح هغه اول د جنګ ابتدا د هلمند څخه شوې ده. د هلمند وضعیت خو بیا هم تر نورو ولایتو چې اوس موږ د نورو ولایتو حالت ته ګورو، وضعیت ته یې ګورو، مثلا مرکز کابل دی، روزمره پکښې کې چاودنې کېږي او نورې پېښې کېږي، خو بیا هم نسبت هغه ته اوس موږ د هلمند هغه د اصطلاح هغه د جنګ میدان سره معلوم دی چې دلته طالب دی، دلته دولت دی. یوازې یو مشکل دا چې اوس مثلا موږ د شهراو د لرو، هغه موږ د قومندان صاحب امنی او والي او د ټولو مسؤلینو سره شریک کړی دی چې دغه بار وړونکي موټر یا مثلا مسافر انتقالوونکي موټر والا دي، دغه زورول کېږي پر شهراو باندې. خو هغه هغه کسان په شهراو کې اسکه چې هغه مسلکي کسان نه دي اکثره، او پولیس مسلکي خلک نه دي، یعنی هغه خلک دي چې په اصطلاح سر پر ورغیو باندې اخته. طبعا هغه به نو کې جدي برخورد کوي، هغه به نو کې خلک به زوروي، او لکه څنګه چې هغه
سلامت وسید افغان صاحب، د خلکو د دغه دا شکایتونه به تاسو ته هم درغلی وي، تاسو څه اقدام کړی دی او امنیتي ځواکونه یا د پوستو مسؤولان څه دلیل لري چې خلک ځوروي؟
د شکایتونو کېدل یا قسمونه بیل دي. یو هغه مخکې د مطیع الله خبره وه چې شرایط عمومي بند دي، زه بیا هم تکرارا وایم چې جنګي شرایط دي کمربند دی، وخت کې چې کمربند دي دواړه ډلې د دفاع په حالت دي. یو پر لاره باندې د خلکو څخه پیسې اخیستل، پر لاره باندې په خلکو باندې د پوستو کار کول، پر لاره باندې خلک بے ځای درول چې هغوی انتظار کوي مریض ورسره، دا خلک راغلي دي. ځینو کسانو زموږ سره دا موضوعات شریک کړي دي چې دا په ګریش کې هم داسې مسایل د پله سره، دلته ځینو کسانو د خلکو څخه د مالیې او ټیکس په نامه روپۍ اخیستلې. بالاخره د ګریش ولسوالۍ د قومندانۍ سره مو شریک کړي دي چې هغه اوس هغوی اقدامات پکښې کړي دي چې کمبود پکښې راغلی دي. دلته خلکو پوستې په جوړولې ده، جلت د پام اصطلاح وایي، دا شکوګانې دي درې دا جلت یې پټه کولې. د دې په رابطه په لسمه موضوع کې د هغو د مسؤلینو سره مو خبرې کړي دي. د ځینو موټرانو څخه چې خلکو پیسې اخیستې، حتی دوی شملا ورسره کړي دي چې بېخي ورسره تللي یو، دا موضوع ته مو یو د حل لاره پیدا کړې ده. ولایتي اداره په تمامه معنا، ولایتي شورا، ټول ولس د دې شي خلاف دي چې د عامو خلکو سره د روپۍ واسطې، ځکه چې هغوی خپل ژوند او زندگی کوي. ولې په مجموع کې به دوی خبر هم بیا وکړو، دواړې غاړې باید پکښې راشي چې دغه خلک چې دا زمینه ورته مساعده شوې ده چې روپۍ ځینې اخیستل کېږي د کنداره څخه تر د هلمند څخه تر کنداره پورې، دغه لاره تقریبا یو نیم ساعت موټر لاره وه. اوس د هلمند څخه تر کنداره پورې خلک اووه ساعته کېږي، تقریبا د 5.5 ساعته زموږ پر خلکو باندې، پر موټروانانو، پر دې خلکو باندې دغه پتو په لاره کې راغلی دی. زموږ غوښتنه په مجموع کې دا ده چې عدالت ته باید لاره خلاص شي، د هیچ چا سره ظلم ونه شي، نه یوازې د موټروانو سره. موټروان خو شپه ورځ روان دي، همدا خواري او غریبي ده، منلې ده. دلته چې بیا زموږ عام وګړي ځي په موټر کې، خپل شخصي موټر نه لري، د کرایه په موټر کې ځي، نو پر دې باید ظلم وشي؟ په هیڅ صورت منلو راته نه دی. یوه هلمندي ته لا، یوه افغان ته لا. په مجموع کې موږ په مشکلاتو کې راګیر یو، ستونزی مو دغه دي چې یو نیم ساعت لار راته اته ساعته شوې ده. نو بل اخره بار هر چاته داسې مینا مسایدیږي چوکراسي د طالب په نام لري. خدای واس کومک وکړه کې ونه کې دوه وار مشکل ورته جوړي څوک تر په نام ورته دریږي ویلا شل سل زر راکه کې ونه کې مشکل ورته جوړيږي. په مجموع کې عدالت
تلار اخلاص شید از مرغستانه. بله سلامت وسه، لیکن با دیزی سه بیوی خواته اشاره وکړه بلی خواته اشاره و نکړه. اوس بیا اوریدون که لرود زن معرفی که یا آزادی رادیو میروانی که ویسه زن راو پیشت
میروانی که
وی بله شخم تیت سو
و سامسو.
بله و سامسو میرمانی
زه غواړم چې په هلمند په ستونزې باندې لسې سره خبره باندې وکړم. سره اوس د هلمند ولایت د دریشتې ولسوالۍ د مدآباد په سا کې وسیر وره دلته د حکومتي چارواکي دي. دلته زموږ پیسې پر دا پوسته باندې غواړي. موږ دغه هندارې وو، مثال د شمسي هندارې وو، چوکاټونه وو، پیپرو دغه شیان مو د خپلو بهوی دپاره اخیستي. دلته ښکلې غریبي او خواري پکې وو. دغه حکومتي چارواکي زموږ ته پیسې غواړي. دا په کوم دریو زموږ ته غواړي؟ دا وزیر زموږ سره شریک دي، دا شی فعالیت جوړ کړی دي. نو څه ولې باید اخیستې دي زموږ ته غواړي؟ دغه مخکېوی دي چې موږ د خبرې بازار کړي دوه زره او درې زره څلور زره په موټر باندې راسه غواړي. زموږ د بازارې خاص په سره کې واده
خبرې مه تکراروئ. صحیح سو، ستاسې خبرې پوره واورېدل شوې. بل اورېدونکی لرو، ځان راوپېژنئ. آزادي راډیو
السلام علیکم. عبدالله هلمند خبرې کوم.
مهرباني
دا مریض یو څه دا څنګه د پاره چې هغه د منځله او منځله کورونه دی او کو د غریبانو دي چارې د پاره دي. د پلاني تر لاسې چې د پلاني تر لاسې چې هغه حقدار چې هغه ته نه رسید خو هغه د منځله څنګه یې چې لري هغه تر کې دا وکیل دی دا پلانې دی دا پلانې دي نو موږ دا خوښنه دې وې.
صحیح سو عبد الله صاحب. صحیح سو کور دی ودان. بل اوریدونکو لرو تاسو هم ځان راو پیژنې. آزادي رادیو مهرباني صاحب.
زما زغه ورو سره وانس.
بله سه مهرباني وکي.
زما دغه چارواکو صدا غوښتنه دغه د مرجه لار چې دغه درځوانه اشکري چې بنده د ندارې پښکې وي نه غریب پښکې وي دا حکومت چارواکي تر استولي دا جام په پښه یا درولې دي. نو دا د خپل ټکان کې د ملکي تل ملکل ګتن رې نه وي. دا لا چې ګوتې په چینه کړ خاص راځي دغه ملکي کسان په وي
دا وې چې لار چا بنده کړي ده. لار چا بنده ده ولې بنده ده؟
لار د بارو خو سره باندې
نه چا بنده ده؟ طالبانو بنده ده که حکومت بنده ده؟ اولی بنده ده
ګوره د بولان د خاص چې راځي حکومت بنده کړی ده. د دې خاص چې ورته طالبانو بنده کړی
ده. صحیح دواړو خو بنده کړی ده. صحیح ده. مننه کور ودان. مخکې مې اوریدون کې د ته ورته خبره وکړه. بل اوریدون کې لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو
سلام علیکم. سرواز صاحب تاسو محترم پروفیسور صاحب ته نه دی
هله سلامت اوسې. مهرباني کوئ صاحب. نوبت به راورسی شد. من نکور ودن. بل اوریدون که لرو تاسیزان را و پیجنه. آزادی رادیو
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
اسم کاروان که تاتو سلامون و ساس میمانون که شرناخه هم که تسا و لایت تقال سالین خبری کنم.
مربانی که شرناخه سب
ما یو سوال دار چې په هلمند کې پمبا دی را کېدل یا کله کوم کارخانه وجود لري په هلمند کې چې دا تسلیه ده پر او بل نه دا سوال دی چې دا هلمند خو ډېر لوی ولایت دی. آیا د نشو دا یو ولایت په ډول ته باندې تدریج دا هغه د سہولت پیدا شي اسانتیا پیدا شي او دا ولایت پرمختګ وکړي او دا سوال ما وو.
ډیره مننه کوربدان شیرین آغا صاحب چې په بحث کې مو یو تغییر هم پیدا راوست او یوازې په امنیت هم باید خبرې ونه کړو. د هلمند په نورو مسایلو هم وژغیږو. بل اوریدونکی لرو ځان راوپېژنئ. مهرباني کوئ صاحب. مهرباني صاحب خیر لکه چې خبرې مو ونه
کړو.
مهرباني
السلام علیکم.
متاسفانه ستاسی آواز واضح نه دی. ور بشو میلمنو ته لومړنی اوردون کې افغان صاحب بیا هم د امنیتي ځواکونو له پوستو شکایت کاوه له ګریش کې ټلیفون کړی وویل چې له دوی پیسې اخلي کار شی وړي که هنداری وړي یعنی شمسی هنداری یا بل څه په دې اړه دوی ته څه وایست او پکار ده چې تاسې اقدام وکړئ د خلکو دغو شکایتونو ته توجه وکړئ د امنیتي ځواکونو توجه ورته وغواړئ.
ډېر احترام سره د کوم کس چې خپل شکایت وکړي دلته دوه شیان شته. یو دا چې دا د خلکو شخصي مالونه دي، د دې تجارت چې د افغان حکومت کړی دي یا نور تاجرانو د نورو هیوادو سره کړی دي چې هغه افغانستان ته راصادرېږي، دغه شمسي هندارې پیر او پلور یې په ښارونو کې آزاد دي. دلته په هلمند ولایت کې غټ ستونزه ده چې د دولت ځمکه غصبېږي، همدغه شمسنداري وروړي هلته پرېږدي، وروسته بیا د دولت د اصولو خلاف کوکنار یا تاریاک وکړي. وخت او زمان کې چې دولت مخالفت دولت دښمني نه ورسره لري، اصلي مشکل همدغه دولت د دغې د پایګیري دپاره چې څه توانایي لري هغه پکاره چې د دغه دپاره نور د ګریش په ښار کې شاید دغه شمسي هنداري خرچېږي په پلوریا په آزاد بازار کې کېږي، دلته په مرکز لشکرګاه ښار کې کېږي، په کندهار کې کېږي، په ولسوالیو کې کېږي. کله کله چې ګیري شاید هغه خلک دی پیژني چې د دې په دغه سیمه کې باوړي ده، دلته ځمکه غصب کړي تاریخ وکړي. دلته څو شان د دولت د اصولو خلاف شول، یو دا چې باوړي وکړل، بل دا چې ځمکه غصب کړه، بل دا چې تاریخ وکړي. دا ټول شان د دولت د اصولو خلاف دي. هر ځای چې ځمکه توجیه کیږي تسلیمیږي، د دولت د اصولو باید خلک واخلي. د شریعي نگاه څخه هم د دې اخیستل د هر دولت چې هر نظام چې دغه څخه اخیستل جایز دي، اما په غیر قانوني توګه چې کوي کله کله چې د شیندار پر سر مشکل راځي الا چې امدادي. دوم چې عبدالله صاحب د کومک په باب کوم خبره وکړه، دا زه مو سره تاییدوم. دغه ستونزه ستاسو په دې کومک کې چې د اوس لپاره د هلمند ولایت ریاست امنیتي ملي په همدغه تړاو باندې چې دغه مرستو پر سر باندې معامله کېدله، کسانی ګیر کړی دی، د پښتني ګرویژنې جنرالان دي، دا ورسته ثابت دي چې دا ټول سره شریکو د چا په واسطه باندې دا د دغه ته زمينه مساعده کړې و چې نیمه روپی د هغه کومک واستون کې تور کې او نیمه دي خپل واخی. دا واقعیت ولیدلته چې دغه صحه د دولت تر تسلط په اصلاح لاندې ده، هیڅ وخت نه دولت آرام څنستلې دي نه موږ آرام ورته شو. مې واغوستنه زما د ولس صدا د شپې کې سره د مدني پالینو سره د مخور سره د ټولو سره ام زمانه کومک وکړي چې څو داسې کسانو مخه ونیول شي او هغه اصلي کس چې راماجه سوی دی دغه لاسنیوي وشي.
بله، دا خود مستحق و کسانو ته د مرستو در رسیدو خبره ده. د مرجع د لارې مسله هم که تاسې خبرې پی وکړي او په دې پومبې په اړه به بیا د حاجي صاحب بادیزي نظر واورو، مهرباني وکړي.
پرستر د مرجع ولسوالۍ لار هم په عین شکل د سنگین ولسوالۍ پر کم ده چې لار دلته بند ده چې جګړه شوی ده. مرجع ولسوالۍ کې د طالبانو تجمعي حمله وکړه چې د مرجع ولسوالۍ د دولت د لاس وتلې ده، دولت د وسلوال مخالفینو لاس ته ورغلې ده. غوی دا خپل خطونه سره یشي دي، د خطو په مابین کې یو وخت کې سړی خپل ځما خپل وی نه دولت مخالفت کوي نه طالب مخالفت کوي. ولی دلته خبره د مرګ او ژوند ده، د یو چا ژوند باید خوندي شي. د دې لپاره چې په مجموع کې موږ د ملکیانو غوښتنه کوو چې ملکی باید په هر ځای کې شي خوندي دي شي، نو دغه ځای کې دا خبره راځي چې د دوارو تر مابین جګړه روانه ده. د جګړې په منځ کې باید هیڅوک ملکی ځان وروانه شي چې څو هغه ته مرګ جوړ نه رسیږي. موږ دغه شان په مجموع کې دغه مینونه چې د دولت وسلوال مخالفین طالبان یې موږ غوښتنه ده چې دا باید چینځ دي. هوایي بمبار چې دولت یې موږ غوښتنه مده ده چې دا باید ونی کې ځکه چې اکثره وخت وس د بشرانو په سیمه کې دولت بمبار وکړي، څنګه چې ساري د یو کورنۍ شهیدان کړه. موږ غوښتنه نه ده، موږ هر وخت اواز پورته کړی دي چې باید باندې دغه شپه مرجع ولسوالۍ کې د طالبانو پر شخصي ومن باندې د یو کورنۍ په ټونیش کې د موټر پر وخت ولس کسانې بښک شهیدات شو. دا موږ غوښتنه نه ده، دا د ایمنجان غوښتنه نه ده، دا د ملکیان غوښتنه نه ده، نه د دولت سره نه د طالب سره. په مجموع کې ملت صلح غواړي، دا چې دولت کینی کې یو څه مذاکرات وکړي چې راځي دا د هغه په مجموع کې د لارې د بندیدو مش خلاف هغه جګړه ده، په جګړه کې ایستانه کې ژبند شیرین آغا په نامه چې یو چا دا خبره وکړه د ولایتو د دوو ویتو ډېر څه طرحه ډېر څه نظریات و. د هلمند ولایت د راضی د نگاه څخه د افغانستان لسمه ایسه تشکیلوي وخت کې چې دونه پراخه راځي اوسنی تشکیل چې موږ د امنیت د تامین لپاره لرو دا د حشمت الله دولتزي په نامه په 95 کال کې یو سړی دلته د زون قومندانو د تشکیل د زون ولسوالۍ د کم کې نو دا مشکل چې موږ سره د چاري په فکر راګیرو اصله کم دا دی چې دا راضی ته په کتو سره موږ د نوو کلاس په پرسله دونه تشکیل دلته نه لرو چې لرو هغه هایپومایل په کې شوی دی. نو دا د دوو ولایتو طرحه موږ د کرزي صاحب په وخت کې مور کړې د هلمند ولایت شورا و دې حکومت ته مور کړې چې باید په دوو ولایتونو تقسیم شي په دې خاطر چې اراضي ډیره پراخه اراضي د زموږ یوازې د هلمند ولایت د ګرمشیر ولسوالۍ 160 کیلومتره اوږدوالی لري. ایا د پنځیر ولایت په مجموع کې دون دردی لایوال کوي واج د ګرمشیر ولسوالۍ نو خو نه دی دراوی بنې ګاسه دا باید دوه ولایت شي موږ غوښتنه داده چې رئیس جمهور د غزمو راواز واوري د طرح هم تایید کړي او دا به د افغانستان د امنیت کلی وګرځي زه د هلمند جنگ کنسول.
بله ډیر زیاته مننه کور ودان حاجی صاحب بادیزه. دوی تاسو خبرونه په پایل کې ویل چې په تیرو شلو کلونو کې په هلمند کې لازم کارونه نه دي شوي سره لدی چې ډیر مرستې هم وشوي. شیرین آغا غوښتل پوه شي چې هلمند خو یو وخت پومبه درلوده او د پومبې لپاره ځینې فابریکې هم درلودې، په دې برخه کې اوس څه کار شوی دی؟ آیا د پومبې کښت بیرته رواج شوی دی او فابریکه هم ورته فعاله شوې ده او کنه؟
زمول د څو کلونو رئیس کې زمول فابریکا سقوط و، یعنی اوس بیا زب پومبه اخلي د کروندګرو څخه پومبه رانیسي خو هغه دلته خلک ډېر ورته لیواله دي، د پومبې کښت ته ډېر لیواله دي، خو اما دلته په دې د فابریکا دومره ظرفیت نه لري، دومره وړتیا نه لري چې د دوی ټوله پومبه رانیسي یا د پیسلا د پندانه رانیسي.
یعنی په هلمند کې خلک دومره پومبه کوي اجو صاحب بادیزای چې له کوکنارو ځمکه خالی پاتې دي، ځکه چې په هلمند په باره کې ویل کېږي چې په هر خوا کې کوکنار کرل کېږي، خلک نور کښتونه نه کوي.
دا د مجبوریت څخه دی، لکه څنګه چې مې درته وویل پومبه د خلکو د بیخي د کلو کلو د پرته وه ورته ګودامونه کړې وه چې ختېدله نه. په یو وخت کې که یو وخت پومبه وچلېږي د هغې بازار ګرم وي، نو هېڅوک بیا تریاک نه کوي، تریاک د مجبوریت څخه خلاص کوي. هغه داسې دی یو فیصله یو بازار لري خرڅېږي. دلته ما د ټول چې وزنې زموږ غټ مشکل ده، غټ د جنگ غټ بوج دی، هغه بیکاری ده. بیکاری هوچ تر چې د دې خلک بیکار دي او په اطرافو کې لکه څنګه چې بیا غوې کزم لکه څنګه چې هغه ورور وویل چې دغه چې پریندارو پیسې راځي او پر موټرو باندې پر مټرانو پیسې د خلکو څخه خپل چیز د اطرافو پوسټ او د یوازې او دولت نه طالب هم ظلم شروع کړی دی، دواړه ظلم پی دی ولسره. یوازې خلک خلق بیکار دي، یعنی لکه څنګه خلک مو پر کار نه دي، دا دولتي مامورین خدا فیصلا دا قضیه دغه چی راځي نه. خلک متعلم افته، خلک مستعد مستران، خلک مستعد چې شلوړ وړ زده کړی کړی دي، شش بای پیدا د قدرونه لرو، خو اما کار نه څه د کار زمينه نه څه دا واجب په دولت کې دا ټول نه چی پر کار کېدلای. دا چی ش کاروبارونه یی دا چې مثلا شه فابریکی او د دې څخه بیا هغه کولای شي چې هغه څه دی په دې چې هغه خپل اولاد ته یو شی راوي. دلته موږ داسې تلولې دلته چې یو ټوک د ډیر زره پو په مقابل باندې، د ډیر زره پاکستانی کاندار په مقابل باندې ترور کوي، خلک یې وژل او هغه د خپل مجبوریت ولې چې دغه شی مجبور وم د ماشام ډوډۍ نه درلودل. نو دا جنگ د جنگ ټول عوامل دغه بیکاری ده، ټول بدبختي بیکاری او د دولت او د طالبانو ظلم دی.
بله اجي صاحب، یو بل پښتنم له تاسو څخه، په د جنو د بیکاری یوازې په هلمند کې نه بلکې په ډیرو ولایتونو کې هم دا مشکلات ته په ټولو کې شته. د جنو ولایتونو خصوصا د خوست او پکتیا او پکتیکا ولایتونو اکثرا ځوانان عربو ته زیاده کار لپاره، د جنو نور ولایتونو لکه غزنی او زابل بیا یا میدان وردګ ایران ته ډیر ځي د کار لپاره. د هلمند ځوانان کوم هیوادونو ته د کار لپاره ځي؟
د هلمند ځوانان هم ډېر تللي دي، ایران ته ډېر تللي دي، پاکستان ته ډېر تللي دي. جی خو د دې مال هغه خو ویش، یعنی زموږ خلک یو شی در ټول زموږ خلک د کروندګر دي، اکثره د وطن سره د مینه ډېره ده، یعنی خپل وطن کې کار خوند ورکوي. دا خوند ورکوي چې خپل یو تعلیم یافته سړی دي چې لړۍ په دې خپل وطن کې وجلي، خپل وطن کې د خپل ځمکې کار وکړي، دې ته ډېر لیواله دي. هغه کوشش کوي چې په خپل وطن کې یو زمینه ورته مساعده شي. خو د ایران د موږ وینو چې روزمره د ایران او د پاکستان څخه زموږ د خلکو په اصطلاح جنازې راځي، هلته وژل کېږي، هغه د نورو کارو ساتي. د هلمند خلک ځي خو داسې د نورو ولایتو په پرتله نه ځي،
سره
ایران او د پاکستان نورو ممالکو ته ستنې ډېر کم دي.
درست، ډیر زیاته مننه کوروډان قدرمن اوردونکو. بیا هم تاسو ته نوبت درکو. ولایت په ولایت خبرونه هلمند ته ځانګړې ده. د هلمند ولایتي شورا رئیس عطاولا افغان او مدني فعال او مخور حاجی اختر محمد بادیزه زموږ ملمنه دي. مهرباني کوي آزادي رادیو.
السلام علیکم
سروان صاحب،
کلیواله شنامه د هلمند ولایت ندلی ولسوالۍ څخه.
مهرباني کوي آشنا صاحب.
سروان صاحب، ته لږ وخت راکړه، پوښتنې ډېر دي. یعنی زه به د هلمند ډېرې ستونزې درته ووایم. یوه پوښتنه مې دا ده چې په فرحات کې د نوزاد ولسوالۍ د فرحات په نامه یو بند دی چې ډېر اسانه تړل کېږي. دغه بند څو واره بودیجه ورته ځانګړې شوې، خو هغه نه تړل کېږي. هغه اوبه اوس لاندې شوي، مثلا د سرې کلا او دا منچکیټ والله ته لاندې کدلې چې دا ونه تړل کېږي. دغه افغان صاحب ته مې پوښتنه ده، دا یوه ستونزه ده. او بله، د هلمند د مساکله نوزاد باغران او د غور ولایت زین ولسوالۍ ته دا یوه لاره چې د دریش ولسوالۍ ستللې ده، ټوله خامده د نوزاد رود یو پل هغه هم یوکه جوړ شو، په هغه کال اوبه وی وی وران شو. دا بیا کیفیت او دا بله ستونزه. او بله ستونزه په هلمند کې په هغه شمالي ولسوالۍ که د دولت تر کنټرول لاندې په ډېرو سیمو کې دلته ټلیفوني شبکې کار نه کوي، ډېر شرکتونو سره خبره کړې که نه. دا بله ستونزه. بله ستونزه مدا ده چې د واشیر په ولسوالۍ کې مثلا دغه محلي زورواک یا اربکیان که درته ووایم، دغه ډېر هلته خلک ځینې په آزاد دي، وختي هلته بندیان شوي وو چې اوس هغه بېرته راخوشي شوي دي. مثلا دوی د دغو یو مخنیوي لارې چارې لټول دي که نه دي. سروان صاحب، تا دې چې تاسو زما پوښتنې اخیستي.
بله، مننه. سلامت اوسئ، زموږ مېلمانو ستاسې خبرې واورېدې. بل اورېدونکی لرو، ځان وپېژنئ. آزادي راډیو.
بله، السلام علیکم سروان صاحب، زما نیک هیلي او سلامونه تاسو ته ستاسو درنو مېلمنو ته وړاندې کوم.
سلام،
رحمت الله، خوشحال یم د هلمند نه.
مهرباني کوي، خوشحال صاحب.
مېلمنو، سمه دا پوښتنه ده په خاص توګه د افغان صاحب څخه چې هغه د پر صحرا باندې شپه سو یو نمبر صحرا باندې پکیم پوستي جوړ شوي دي، اکثره په ملکي کورو کې جوړ شوي دي. د تا اوس ملکي کورو د لټول لپاره تاسو څه کړي دي؟ لوی شهر په جریان کېم وي. دغه افغان صاحب ته موږ خواهش کوو چې دغه ستونزه د دولت په چارواکو کې ورسېږي، چې د خلکو کورونه، شخصي کورونه ورلا چې خپل ځان د دولت خپله پوستې جوړي.
مننه. کورودان، یو بل اورېدونکی هم اورو چې څه وایي. مهرباني، خبرې وکړئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
زه د یخچال له سیمې څخه سید اکبر خبره کوم. دلته د ازمور د شاخ، دلته د یخچال د دوکانونو سره شاخ را وتلی دی. دلته اوس دا ملي اردو نه ورپرېږدي چې کار یې کې نه. طالبان ورپرېږدي، طالبان وایي خاشیه مه سودی. ملي اردو ورته وایي چې یا تس خاشیه وسودی بار بیا کار کې. اوس دا لوی شاخ دی، تقریبا د سلو کور مځکه ده. دا اگر دغه چې ویجاړه پاته ده، خلک سپینځلي دي وراځي وپله خواته، بیا دې خواته یې ویل هغه ورنه کوي. افغان تاسو مدا هیله ده چې پر دغه د یخچال د دوکانو دا د پټمات پر پام پر دا پوسټه باندې دغه نور کوي.
صحیح، ډېر زیاته مننه له ټولو اوریدونکو منندوی چې ټلیفونونه یې وکړل. لومړی نو افغان صاحب، مهرباني وکړئ، کلیوال آشنا له نادالی ټلیفون کړی و د نوزاد د بند یادونه یې کوله او د مساکله باغران د لارې یادونه یې کوله. مهرباني، تاسې خبرې اوریدلې دي.
مننه کلیوال صاحب، څخه ټوک ته اشاره کړې وه. د نوزاد ولسوالۍ د فرحات د بند په باب باندې د خپل و رئیس صاحب جمهور ډاکټر صاحب محمد اشرف غنی ته ما د دغه فرحات د بند جوړېدو غوښتنه خپله په لاس ورکړې ده،
چې د ولایتي شورا وکیل صاحبان سره کښېنسته په سلام وکړله. د هغې د جملې څخه نولس نورې غوښتنې وي. یوه هم دا وه چې دغه درې غوښتنې موږ ته ډېرې دلچسپ وې په هغو کې چې یوه د فرهاد د بند وه، بله په هلمند ولایت کې چې د استادانو د ډېر سخت کمبوتو سره موږ په دې مشکل کې راګیرو. یوه مو د 3000 تنو ښوونکو غوښتنه ځینې وکړله چې بیا مو په علني ډول په هر کیم غوښتنه ځینې وکړه چې د خپل وزیر صاحب ته وویل متاسفانه تر اوسه پورې زموږ د استادانو هغه تشه لا نه ده ډکه شوې، وعدې راسره کړي، اپای نه ده باندې کړي. د هغه شن مو د فرهاد د بند غوښتنه ځینې کړې ده، لکه څنګه چې بادیجي صاحب وویل د هلمند ولایت د تصدیو بوس د فابریکې دپاره د بودیجې غوښتنه ځینې کړې چې هغه بودیجه یې کړې ده او فابریکه اوس پر حاله چالانه ده. دغه د لارو په باندې موږ څو وارې غوښتنې کړې دي، خو بیرته هغه بدبختې جګړې ته موږ وګرځو چې د ګریش او مرکز لشکرګاه ښار تر منځ دغه لوی لاره چې موږ سپین مسجد په سیمه باندې بخرا باندې دا سړک جوړېدی، یوه کله طالبانو د دغه پر سر باندې د مربوطه شرکت څخه چې هغوی په قرارداد اخیستې اروپي هم ځینې واخیستې، سړک په پاخه او اساسي ډول جوړ شو. بیرته په کیلومترونو واړاوه، ولې د نوزاد ولسوالۍ ته چې دغه کم سړک چې موږ یې غوښتنه د ریاست په اعدامیه په واسطه باندې ان تر وزارت په اعدامیه پورې مو رسولې ده، غوښتنه مو کړې ده. زموږ د هلمند ولایت د په اعدامیه رئیس خپله دوه درې واره مرکز کابل ته تللی دي چې باید د دغو لارو اساسي غم وخوړل شي، په پاخه او اساسي ډول جوړ شي. د هلمند و پراخې اراضۍ ته په کتو سره چې دغه خلک تقریبا اوس 3000 یا 4000 افغانۍ ورکوي چې د موساکلا ولسوالۍ څخه مرکز لشکرګاه ښار ته راځي، یو موټر ته یو سړی 3000 افغانۍ کرایه ورکوي. ولې کلاره په پاخه او اساسي ډول جوړ شي زموږ د مریض مشکل مال دی، دغه کرایه به پر خلکو باندې راکمه شي. نو دا مشکلات شته، ولې موږ د دغه سړکانو د پاخه او اساسي ډول باندې د جوړولو طرحې غوښتنې په وخت او زمان باندې د مربوطه وزارتو سره، د رئیس جمهور سره، د پارلمان د وکیل صاحبانو سره، د دیو سره مشارکې کړې دي چې دغه خلک هغه چې موږ په تاریخ یې ست په هغه تاریخ باندې موږ سره شریکې کړې دي. زما د واتس اپ نمبر 0 4 4 4 4 4 4 9 9 دې زما سره ډایرکټ مسیج وکړي چې زه د دې عکس ورته کښېږدم، اسناد ورته کښېږدم، هغه غوښتنه چې موږ سره شریکه کړې ده د رئیس جمهور سره چې هغه هم دغه عکس ما په لاس ورکړې غوښتنه مو ده چې د پارلمان وکیل صاحبان یې تعقیب کړي.
بله، ډېره مننه. او د ټلیفوني شبکو مسله هم د خیر په دې به هم خبرې وکړو. حاجي صاحب، بادي صاحب، دوی د یو بل اوریدونکي د یخچال د سیمې یادونه وکړه چې هلته ستونزه ده. د دې ستونزې چې دوی د شاخ یادونه وکړه، زه ډېر پې پوه نه شوم، کېدای شي ستاسې سیمه ده پې پوه شوي وای چې منظور یې څه دی.
دلته دوه شیان دي، یعنی طالب کوشش کوي چې خپل ادب ته ورسېږي، دولت کوشش کوي چې خپل ادب ته ورسېږي. دغه منطقه چې ده دا د خط منطقه ده. طالب مثلا ورته وایي چې کانال دی وکړل چې هغه استفاده ځینې کوي، دولت وایي چې یا نه دي کښل کېږي چې ځکه چې دغه څخه دوی د خپل سپار یا د ښځې استفاده کوي. موږ خو څه معلومات لرو، دومره معلومات لرو، او لکه څنګه چې دوی ویل ځینې داسې نور څه پاتې ده چې وخت راغلی دی چې د دوو کالو حتی د دوو کالو د خلکو غنم په دې منځ کې د خلکو غنم ولاړ دی، هغه پر هغه ځای باندې وچ شوي دي، ختم شوي دي، په اصطلاح نور پسې شته سوي، د بلو اجازه نه ده ورکول شوی. یعنی یوې خواته طالب دی، یوې خواته دولت دی، په مامنځ کې څوک مداخله نه شي کولی، څوک وسلی نه شي، که هر څوک ورشي هغه دماغ شکستېږي.
بله، یعنی یوې خواته ډنګ ده، بل خواته پړنګ ده. افغان صاحب، د کجکی بند په ارتباط مخکې دي فرهاد بند یادونه وشوه. د کجکی بند په ارتباط ډېر کلونه کېږي چې وایي نوی توربین ورکې نصبېږي او ظرفیت پې لوړېږي، دومره زیات تغییر رانغی دی برق په تولید کې، دلیل څه دی؟ اوس وضعیت هلته څنګه دی؟
د دې په رابطه باندې ځکه چې دا د کجکی بند دا ملي شتمني ده، عامه شتمني ده، د ټول افغانستان شریکه شتمني ده، نو زه به د ستاسې د راډیو د لارې ټولو افغانانو ته یو زیری او مبارکي ورکړم چې د دوی د مبارک شي. د ترکیې هېواد د خوا څخه د هلمند ولایت د کجکی ولسوالۍ پر هغه نورو توربینونو باندې په ډېره چټکۍ سره کار روان دی چې تقریبا کار تر 80% پورې رسېدلی دی. چې دا به په لږ شپو او ورځو کې موږ دې شهیدان شو په پازنده خدای چې دا به ابتتاح شي د برق کم میگاواتونه چې تر مخه و مرکز لشکرګاه ښار یا په هلمند ولایت کې پر عام ولس او خلکو باندې توجه کېدل یا په افریقو دپاره په ځانګړي سوي و دغه شان په کندهار ولایت ځینې مستفید وو. انشاءالله په لنډو ورځو کې به موږ په هلمند ولایت کې د 50 میگاواټه برق په مجموع کې ځینې برخمن او دا به د ټولو هلمندیانو مشکلات حل کړي په فضل د خدای کچیرې عامولس بیا په عین زمان کې انصاف وکړي.
بله، او یو بل پښتون ته هم که ځواب وایي خوشحال دا شکایت درلود چې په شهرا کې یا په لویه لاره کې پوستې د خلکو په کورونو کې جوړې شوې دي، دوی ته څه وایست؟
دلته دا واقعیت دی، دغه شان چې دغه د سیمې یاد کړلې د شهرا یاد کړله په نورو سیمو کې هم دا شان دي، ولې هغه پوستې په موقت ډول دي. بل خبره دا چې دغه شپږ سو یو نمبر شهرا چې موږ د کندهار او هلمند سره وصلی یا دوری بیا هرات او هلمند سره وصلی لشکرګاه سره وصلی، د دې شهرا پر بغلسپاندې هغه د خلکو شخصي مځکې چې دي هغه زه اطمینان ورکوم دې خلکو ته به د دوی سره ملګري وي، د دوی سره به ولاړ وو، د دوی شخصي مځکې به دولت و دوی ته ورتسلیموي. خو یو خبره دی بیا دا هم خلک واوري چې دغه اکثر مځکي خلکو دولتي مځکي دي، املاکو کاجستارو کواله او هیڅ شی نه نسته، دولتي مځکي دي، نیولې دي، دلته د دولت ورته اړتیا شوله، دولت چلته ورغی د پسرای کې چاړولې دي. اکثر وخت دولت دې ته خبر ورکړي دي چې په دغه استقامت کې ما اړوي، ولې دلته خلک اوس په پاخه او اساسي ډول باندې ځایونه جوړ کړي دي. په دې کې بیا ګرام څوک دی نو وخت چې دولت خبره مور کړي ملکیت هم د دولت وي او بیرته بیا د دولت څخه د ملت ګیله منم وي، نو دا خو باید هغه زموږ د سره په اصطلاح سړی باید خپل ګریوان ته سر ورکشته کې چې آیا ملامت زین که دولت دی. نو دلته دغه یو څو مشکلات شته، زما د معلوماتو په اساس ځینې پوښتې چې دولت نیولې دي د خلکو په شخصي کورو کې، د خلکو شخصي کورونه وه دا اکثر هم ځکې وزما د مخه ورته ویلي دي خلکو ته چې اسناد یې راوړي که ما ستاسو رای نیولی سراجی دری لا کوم کوم خساره ورسولی خساره در کوم کم ځکه زما یې مالک
ډیر زیاته مننه. کور ودان د هلمند ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان او مدني فعال او قومي مخور حاجی اختر محمد بادیزی څخه چې په خبرونه کې ګډون وکړل، تاسو اوریدونکو په ځانګړي ډول د هلمند له اوسیدونکو هم مننه چې ټلیفونونه وکړل. په بل سات کې به ظریف نظر له تاسو سره وی، بل پروګرام مو هم ولایت په ولایت دی او بلخ ته ځانګړی دی.
شارونه Magrana Hilmanda, the Sulikursi.